السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز ویلي که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د تعامل او همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسېدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یوه بیان کې وویل چې افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تشدد وباله. اغلی بهوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویلې سره په مرکه کې ویلي چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم ټولګي پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال د واک ته رسېدو وروسته ویلي چې په نوې تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. پرون په کابل کې د آریانا نیوز ټلویزیون تصویر اخیستونکی او خبریال صبور رؤفي د طالبانو لخوا وهل شوی دی. پرون د آریانا نیوز ټلویزیون مخې ته چاودنه وشوه چې په لاړ کې یې څو تنه ژوبل شول. کله چې رؤفي وغوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي، طالبانو وواهه. په خبرو شوو تصویرونو کې د رؤفي له سره پر مخ بهیدلې وینې ښکاري. د آریانا نیوز ټلویزیون مسؤلانو د خپل خبریال وهل کېدل تایید کړي او پر ټولنیزو رسنیو یې د هغه انځورونه خپاره کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اوریزه سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریزې لوبې ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. پرونۍ مسابقه د باران د ورېدو له کبله یولس اورونو ته کمه شوه. افغانستان په ټاکل شوي یولس اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 122 منډې جوړې کړې. اوس دواړه ټیمونه مساوي دي او پنځمه مسابقه به چې سبا چهارشنبه کېږي د دې لړۍ ګټونکی وټاکي. دا مسابقې د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کېږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو شمیر جمهوری پال تیر کال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلیه عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر شامل و. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې لا هم شکایت لري.
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو په بې برخې پاتې کېدو اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای په دویم ساعت کې هم تاسو ته درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړی چې افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع کړي. تفصیل د اسمت څاروان په دې راپور کې وو.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدي. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وایستل شوي، ولې پوځیان وایستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلې دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به د امریکا ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي، خو جو بایدن بیا د خپل پریکړه ننګه کړې ده. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته، یعنی په همدې ورځ، نړیوال ځواکونو د هوایی ډګر لارې د خپل اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی وو او په لومړۍ ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 25 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملاتړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمری یا اسد میاشتې 25 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کې مې کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بهتره هم راځي.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې وایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې وایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې موږ وضعیت خرابېده، ویل چې څه حال به راځي. موږ خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بعد ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، کنه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوریږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دغه دغه رسانې راغله له نظر له کډم نه په زخمو کې مال وی جوړه مونږ ترڅو وکړي بیا اولاد هم د څه شوی وای به درد ورمول شي نو مونږ درد څه دی وکړي مونږ ماشومان خو د ټول د سید څخه خبره وړه وړه دي هغه پاتې د سر پر اسان دغه و تحصیل کړه د څه خبره هم دغه وسم چې دلودي کنه دلودي پاند ما سره په کار سم کاوه د کور نیمه ډوډۍ خړه په دم تحصیل کوي درګه مونږ آینده کوي
د خدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډیر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رس رواج هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر خدام احمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکتورا ارمانونه ګور ته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندزي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندزي له فراغت وروسته فدام احمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سره یې شهید کې کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه، داسې پېښه شوې ده. د محمد د تاز دویدم مال و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمله ګوره دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیوله و نه مکمله دو نیوله و.
د کابل له هوایی ډګره د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولي یا وږې په 14مه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدام احمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
یعنی پیسادی از تحصیلیت پیسادی من که کما خبر رو نکوالا اوز باید من یه خاک پیساد که دست نره بانه پیسادی ملال متحد من خوشی چونه دی من یه خاک کوگوی و آوری.
آزادی رادیو پلندو چپو
آزادی رادیو پلندو چپو پرشپارس اشاریا او
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. دا چې نورې اندېښنې څه دي د اسمت څاروان په راپور کې جزئیات اورو.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیز سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایز ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021م د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لچاره کال سره مخامخ شوه. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنې وای طالبانو د 2021م د اگست په 18مه په خپل لومړنی خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور له مخې د 2021م د اگست له 15مې څخه د 2022م د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونی شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. ل رادیو غانو مو مخوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د افغان خزو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس به واورئ چې د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو له ښځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض کړی دی.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. د میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره یې اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټي خودونکې فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ونه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوې دي.
دا وایي تر هغه به دوی په سرپټو ځایونو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. دا میرمنې وایي د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پای ته رسیدلې، د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول شوی، نجونې لزده کړو منع شوی، د دولت خزینه کارکونکي له دندو لرې شوی، خلک بې وزله شوی او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوی دی. د معترضو میرمنو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې څلور مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د ښځو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د افغان میرمنو له مشروع حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شمې په ورځ هم یو شمېر میرمنو په کابل کې لاریون کړی و او د طالبانو له حکومته یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه یې دا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یک شنبې په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15 د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنو یې نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی. دا چې څنګه، تفصیل به په دې راپور کې واوري.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لوري د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکي ته ناهیلي کړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر اسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکو ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانیستل شي.
زه په 12 ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په تازه راپور کې ویلي، ورسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 500 میلیونه ډالر زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 15 میلیارده ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل، له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23 د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغېز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ومردل چې د طالبانو پر اتاک سره افغان میرمنې له دندو منه او نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې اړه باندې افغانانو او په افغانستان کې افغانستان بهر نړیوالو بنسټونو په وار وار اندېښنې ښودلې، خو طالبانو لا په دې اړه ښکاره ځواب نه دی ورکړی. دوی ژمنه کړي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به خځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو دغه اجازه په ځنډ نیوکې دي. دا چې طالبان دغه ژمنه څه وخت عملي کوي او که چیرته عملي نشي پایله به څه وي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د مدني ټولنې له فعال ماریا توتخیل سره خبرې کړې.
د دې امارت کال پوره شو، یو کال وړاندې هم دې ورځ د نجونو په مخ د خوندو دروازې هم تړل شولې، او هغه میرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي، هغه په مخ هم د کار ځینو دروازې وتړل شولې، او هغه ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی دی، یو هفته یا میاشت واخلي دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو، نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یو هم دوی سرته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د میرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هماغه چې په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یو ډېره اوږده وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب استادان هم د دې لپاره چې هغو دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او که چا ډېر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف ښکارېږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډېر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسېږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایه، د دغې وضعیت مسؤول څوک ده، او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي دغه آینده کې به موږ له کوم سرنوشت سره مخامخ کېږو؟ ډېر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړي آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
مدنی فعال ماریا توتخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوسم ستاسو پیغامونه.
نن محمد نور د غزنی دی ولایت ګلان رول شوړې درسنی ک منطقېما دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته توانونه ورسول. حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بی خبرانونه شدید دي، بی خبرانه، بی خبر وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې ولا د سیلابونو دي، ټول خلک سره په منډو ولو، بی خډیر وبر اغلی دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي. خلکو چې د زراعت او چی ولو دا ټول خارې دا ولاړه ټول وبو سره یوړو. موږ نو حکومت هله د سیمې منتظر تر زره کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډېر مننه کوو چې پیغام یې شنه شرکړه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلوی د غرفو بازار سیمه ده، او دا بازار کورې تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
سلامونه، بخت الله بغداد یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي. ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره لنډیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم ته ټولو مؤثره او مفیده لار وچه د افغانستان د خلکو لپاره به دوی تر سره کړی وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي. خو اوس په مو کړی لاندو خبرونو ته ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس د طالبانو د وخت رسیدو له لمړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې ویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدود شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی. بل ورته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. طالبانو پرون د آریانا نیوز یو خبریال صبور روفي په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې په لړ کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه شپږ تنه ژوبل شول. خو کله چې روفي غوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه. دا چې دا خبریال ولې وهل شوی طالبانو تر اوسه په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اورا سیالۍ وه. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ 15 سیالۍ سبا چهارشنبه ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د وم ټولګي کیمیا پایلو د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خون کې د پاڼې د جوړښت او دندو پاڼه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې للمر څخه اخیستل شوی مواد په غذا بدلیږي. نن به خون کې ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یو مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغه دوه ایکوسیستمونو ژوندۍ او موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندۍ موجودات یو تر بل اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی. اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دښته، غر او نور. دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګه طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکی چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي. دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي. اول فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنې زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم، اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندي موجودات د اوبو پرته ژوندی نشي پاتې کیدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم، تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی. تودوخه پر ژوندي موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمني خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربن ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بېله اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. له ژوندیو موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتاتی چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربن ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندي موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړني مصرف کوونکي. لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړنیو مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سوی خوري سوی لومړنی مصرف کوونکی او ګیداړه د دویمي مصرف کوونکی دي. هر څه خوړونکي د ژوندیو موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوښو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندۍ موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي سات کې مو د غیر وعایي نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر وعایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. خوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاری او غیر فقاری حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاری حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزلرونکي یا پکاریا حیوانات. شمزلرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوي انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري، یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتن هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي. څرشیدونکي، سکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار و یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې سکیږي. او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمز لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزی لرونکو زړه دوه، درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په باس کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لاندې محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د نهم ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په نهم ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازره ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضلات څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړي مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. په روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنسته کیږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کیږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا کسته کچیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوشل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویل یو، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي مغزو ته د مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي، د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي، دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکسوري مجراو او نور هغه مواد چې زموږ په کنټرول کې نه دي د هغو چاپ له د زړه څخه د هغو عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري، د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکل لیدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویلې د تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخططې عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده او د دې حجرې دوې هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونه ترازو یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چیز موږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو دیز موږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا بلې خوا ته غځولی سو، که موږ زړه ونه غواړي نیسو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي، د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي، کولمې خپله کار کوي زموږ په کنټرول کې نه دي، زړه خپله غورځي زموږ په کنټرول کې نه دي او هم داسې نور. سکلیټي عضلې داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه غواړم چې سترګې د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم وی نه راپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې په نورمالو وختو کې سترګې خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادي پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو درسي ساعت همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندی څنګه پروگرام خبريږي.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کیږي؟
د دې لپاره چې می فکر نه د کړې نه تانه می دماغ کړی دی چې زه باید تب تک کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسائل ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکر د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی او وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیايي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دې لپاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب تک کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس درکولې، دومره معلومات درکولې، موږ کورسو کې څه شي کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځین ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نو کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه نه مونږ ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي. په دې خاطر مونږ توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو، موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضحه دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځای کې دغه کارول کیږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري. او فواید ورته ویل شي، یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې
شپه ګورزم تشری ورک ول شندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله د مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومه تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپل خوښي د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقادر خاموش سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نومرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې د نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي، نو بل انتخاب نه لري. 5 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نورو پنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځیم انتخاب کې کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو یا فرضاً په کانکور کې 5 انتخاب ورکوو، دا 5 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 5 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لار پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لار پیدا کړم. د 5 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پلا په پلا پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو شیخ بسلا لار پیدا کوم. دا حتمی نه ده چې سره دی پاتمن یو انتخاب ولري، کدی شي په مغه برخه کې سره څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم پښتمای علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضی او فزیک کیمیا باندې نه پیګم، خو په ادبیات او تاریخ او جغرافیا او په دغه اجتماعي علوم باندې ډیر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې پښتمای علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې کول شي حقوق پکې انتخاب کوم، کول شي ادبیات پکې انتخاب کوم، پالیسی پکې انتخاب کوم. فرضاً د تورتور پونځي
د کانکور زینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پونځي انتخاب کړه، لدغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ دکړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د مشکور د مشرانو خبرې ومنو او د غوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبان فردي سادون ته چرتبات لري، دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بس وکړي او متواتره دا بس ورسره وکړي چې پلار مرته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبل پات نه يم جوړ. د بل خوانه لوړ زده کړو وزارت په کار ده چې د هر پانزي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې د دسکیږي او بل اخر پټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولرته، څو داوطلب مخله د رچ انتخاب کول لاشي د لوړ زده تحصیلات او هغه ویب سایټ هلته وګوري. پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم زمين پکې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهي ده د پانتونونو نه، د تحصیلات علینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی ده. که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کوو، د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کولی شي انتخاب وکړي.
ساتا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ